السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سپخین یو بج شوې د ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بووره چې د خیبر ایجنسی په کومبرخیلو کې په کورونو توغندي لګیدلې چې پکې نه کسان وجل شوي بل خو په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات لا دوام لري دغه سي په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو مشرانو دینی عالمانو یو غونډه شوې ده او د نورو ریپورټونو ترڅنګ اونیس پروگرام د باختر ستوري هم لرو خو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واره او د غسی لستلی هم شئ د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم موږ پانه لرو خو لومړی به اوریدونکو د دې سات تازه خبرونه وورو چې اسرار علم مومند یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لندیز د پاکستان په خبر ایجنسی کې د یوې کورنۍ نه کسان د مټر په ګولو وجل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وجلو پخلی کړی او په شام کې د بشر حقونو کارکونکي وایي له دمشق ښار سره نږدې په یو ښارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی په باړه کمبر آباد سیمه کې په کورونو د ماټر ګورې لا پریوتی دي چې پکې د یوې کورنۍ نه غړي وجل شوې دي او پنځه نور جوبل دي. دغه ګولې د عبدالکریم د میتن په کورنۍ را پریوتی دي. نوموړي مشالې ته ویل دي چې شپږ کسان یې ځای پر ځای وجل شوي دي او درې نورو په هسپتال کې سا ورکړي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي دغه ګولۍ د امنیتي سرتیرو لخوا ویشتل شوې دي خو بیا د پوځ د اطلاعاتو اداره ISPR دا تورونه ردوي او وایي د دې تر شا د وسلوالو لاس دی خو وسلوال هم د دې څخه انکار کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم قومندان بدرالدین حقانی د وجلو پخلی کړی دی. د ملي امنیت د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط له مشالې سره په خبرو کې ویلي چې بدرالدین حقانی وجل شوی. رپورټونه دي په پاکستان کې میشته د حقانی شبکې یو مهم قومندان بدرالدین حقانی کېدای شي چې په یو ډرون برید کې وجل شوی وي. د هغه خپلوانو بي بي سي ته ویلي دي چې بدرالدین حقانی د تیرې نهې په ورځ په وزیرستان کې وجل شوی خو پرون د تحریک طالبان ویاند رسنیو ته ویلي وو چې حقانی نه دی وجل شوی. د پاکستان امریکا چارواکو هم د دې تصدیق نه دی کړی. د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي وایي د تیرې جمعې په ورځ د جنوبي او شمالي وزیرستان ترمنځ په پوله باندې ترسره شوو درې ډرون بریدونو کې د وسلوالې ډلې ایسټ ترکستان موومېنټ پنځه وسلوال وجل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې ځایي استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشالې ډو ته ویلي دي په وجل شو وسلوالو کې یو قومندان عبدالجبار چې په امیتی یعقوب مشهور دی هم وجل شوی. چارواکي زیاتوي په دې برید کې د تحریک طالبان پاکستان دوه وسلوال هم وجل شوي دي. حکومتي چارواکو د وجل شوو شمیرو 14 او د جوبل کسانو شمیرو 14 ښودلی وو. په دغه بریدونو کې د حقانی ډلې د یو مهم قومندان او د سراج حقانی کشر ورور بدرالدین حقانی د وجلو هم خبر دی. د کندهار چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو تیره اونۍ د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې 13 کسان وجلی دي. د کندهار د امنیت مشر سمونوال رحمت الله اطرافي ویلي دغه ملکیان په معروف او سپین بولدک ولسوالیو کې په 214 کې وجل شوي دي. په شام کې د بشري حقونو کارکونکي وایي له دمشق ښار سره نږدې په یو ښارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړی موندل شوی دي. د بشري حقونو کارکونکي دا وکوي چې دغه کسان حکومتي ځواکونو وجلی دي. په وجل شوو کې مېرمنې هم شامل دي چې زیاتره پکې له نږدې څخه په ډزو وجل شوي. د اپوزیشن لپاره کارکونکي وایي له دې سره په دارایا ښار کې د حکومت لخوا د وجل شوو کسانو شمېر 270 ته رسېدلی خو په میډیا د بندیزونو له کبله دا ګرانه ده چې له دې شمېرو پخلی وشي. د ایران په قربتوب نن په تهران کې د یو سل شل ترقی پذیر هیوادونو کانفرنس شروع کیږي. د نان الائن موومنت یا د بې طرفه هیوادونو تحریک په دې غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو مشران ګډون کوي. په دې سازمان کې لوی هیواد لکه هندوستان او د غرب الهند د جزیرو په شان وړو کې هیوادونه هم شامل دي. د میلمنو په دلس کې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون نوم هم شامل دی. نوموړي وروسته له هغې د غونډې څخه د بایکاټ کولو په اړه سفارتي دباو نه دی قبول کړی چې د ایران ولسمشر احمدی نژاد وار په وار خپل دا موقف تکراروي چې اسرائیل د کینسر دانه ده او په منځني ختیځ کې یې هیڅ ځای نشته. په چین کې بس له یو ټرک سره جنګېدلی دی چې پکې 28 کسان وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري اجانس شینهوا وای دغه ټرک له ګیس څخه ډک وو چې له وجې یې په دواړو ګاډو اور ولګېدو. دغه پیښه نن د اتوار په سهار د شکشي صوبې په یانان ښار کې رامنځته شوې. په وینزویلا کې د تیلو پاکولو په یوه لویه کارخانه کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. او اخیری خبر داده د امریکایي رسنیو د رپورټونو لمخې په خوانی امریکایي خلاباز او هغه لومبه انسان چې په سپوږمۍ قدم ایښو دی وو د 20 کلونو په عمر کې مړ شوه. د امریکایي خلاباز نیل آرمسترانګ د رواني میاشتې په لومبیو کې د زړه اپریشن کړی وو. د 1998 کال د جولای په 6 نیټه چې کله د اپولو 11 خلایي جهاز کمانډر آرمسترانګ په سپوږمۍ قدم کېښودو نو نوموړي ویلي وو نوموړی وایي د یو تن یو وړوکی قدم د ټول انسانیت لپاره یو لوی ګام دی. آرمسترانګ له خپل ملګري خلاباز ایډوین الډرن سره په سپوږمۍ شاوخوا 3 سفر کړی وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار علم ممن اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شه. روانه خبرونه کې بواره د خیبر ایجنسی په کمبر خیلو کې په کورونو توغندي لګیدلې چې پکې 9 کسان وژل شوي دي. بلخوا په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات لا دوام لري چې پکې تر اوسه 38 وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانسو مشرانو او دینی عالمانو په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه یو غونډه کړې.
د انتظامیه سره دا خبره شریکې کړلې او دا مې ورته وویل چې ټول مسایل په مذاکرات باندې حل کیږي او په جنگ باندې چیرته یوه مسله نه دخل شوې.
او په نیس پروګرام د باختر ستوري کې بعد د پښتو خزینه سندرغاړې د نغمې خبرې واوره.
سرمندان همیشه په دې جنگو کې په دې پداسې حالاتو کې خپل رول خلو بولې دی او خېلو بوي.
دا او نور ریپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره. هو زو د خبرونی لومړی ریپورت اړخته د خیبر ایجنسی باړي په کمبرخیلو کې په کورونو د توغندیو ورېدو په پیخه کې 9 ولسی وګړي وژل شوي دي. په دې پیخه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان پوځ او وسلوال د دې پیخې ذمہواري له منلو نه انکار کوي. تفصیل د خپل خبريال په ریپورت کې اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو ویني شاهدانو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باډه کمبرآباد سیمه کې په کورونو باندې 3 مارټر ګولۍ را پریوتی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 ولسی وګړي ووژل شول او نور 15 پکې جوبل شوي دي. دوی وایي چې دغه ګولۍ د عبدالکریم نومیتن په کورنۍ را پریوتلې دي. د دغه کورنۍ کسان وایي چې شپږ کسان یې ځای په ځای ووژل شول او نورو درېو یې په روغتون کې سا ورکړه. دوی وایي چې دی وژل شوو جو بل شوو کسانو کې د اتو او 9 کالو ماشومان او تر 16 کالو پورې ځوانان هم شامل دي. د دغه پیخه په حق لباندې په باډه کې یو فلاحي ادارې کارکونکي شاه جهان پردای مشال ریډیو توای
کمرآباد کې بڑے تقسیمه کې د حاجی کریم پوجرا باندې په کور باندې یو ګولې راغله. تر دې دمه پورې لکه موږ سره کم کسانې دوه کسانو مړي لښونه په کمپلیکس پتل کې پرته دي. بقیه څلور کسان یو فصل کورونه دا یوړل چې کم کسان زخمیان تر زکار راوړل. هغه اوس په کی ټی ایچ کې او په ادارش کې علاج روان دی. د عبدالله کم پکې وفات شوی شهید شوی د 9 سال عمر دی. چې کم بل پکې و عبدالسلام دی هغه عمر 8 سال دی. چې کم عبدالجلیل دی هغه عمر 12 سال دی. دای چې لکه زیات پکې زرانا یا ماشومان پکې بده کې زخمی کیږي او شهیدان کیږي. دا کې څه بده چې لکه هر شپه سکوټي پوسټ معلوم څه مدنه ګولې راولي او هغه مختلف کور باندې ورځي.
د باډي کمبرآباد سیمې د پیخي پاړه باندې د دغه سیمې یو ځای مشر اقبال پردي خپل خیالات صدا سرګند کړل.
او زموږ د دغه شانتی واقعات او شدید مزاحمت کو موږ په سبا د دې خلاف مظاهره کو موږ په پرستان پرستان کو په موږ په علاقې باندې تر کې دا ماټرې کې وړيږي کله په داخل او کې او کله په ملک جن کې او کله په شډو بار کې او کله په کمبر کې نو له هغه د حکومت نه زموږ د مطالبه ده چې فوري د ځنه او ځاتې باندې
د کمبر آباد سیمه خلک وای چې دغه مارټر ګولې په دوی باندې امنیتی سرتیرو لخوا رويشتل شوې دي خو بیا د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR یو چارواکی ویلی دی چې دغه ګولۍ امنیتی سرتیرو نه دی وشتلی او د دې تر شا د وسلوالو لاس دی خو بیا په دې سیمه کې وسلوالو هم د دغه ګولۍ د وشتلو نه انکار کړی دی یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر اوږدې مودې رئیس د وسلواله ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنز د نخټو په محل پکې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوړي او په زرګونه خلکو یې د بدمنۍ لامل د غسیمه هم پرې خدا
اور ادن کوم د خیبر ایجنسی پاړه باندې یو بل ریپورت اورو د خیبر باړې له اکاخیلو یو شمیر خلکو خپلې کډې وړې دي د اکاخیلو خلک وای په سیمه کې حالات کړکېچن دي او په کورونو د راکټونو مرمې لګي دا چې تر اوسه له دې علاقې څومره خلکو کورونه پرېښودي دي او چارواکو د دوی خوندي ځایونو ته رسولو لپاره څه کړي دي پاړه یې د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې اورو
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په باړه اکاخیلو سیمه کې د اکاخیلو امن لخکر او وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ د کړکېچنو حالاتو له وجې په سلګونه خلکو د دغې سیمې نه وتل پیل کړي دي چې زیاتره پکې د سلطان خیلو قبیلې خلک شامل دي د یادې سیمې خلک وایي دلته د امن لخکر او وسلوالو ترمنځ او یا هم بیا د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړي هم په نښه کیږي او په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د مارټر ګولو درا پریوتو په نتیجه کې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبلا اوریدلې ده او کورونا او ساروی هم په نخښه شوې دي نو ځکه اوس دغه سیمه پرېږدي او خوندي سیمو په طرف روان دي په دې حق لباندې د باړې اکاخیلو سیمې او تن کریم خان پرې د مشال ریډیو ته وایي
خلو کې حالات ډېر زیات کشیده دي او خلکو له ډېر زیات تکلیف ته ګولباري دي او خلکو ډېر په کافي تعداد کاډې وغیره شروع کړي دي لاندې د نفوس له کوم طرف ته روان دي تقریبا 80% خلک وتی دي او دا 20% مزید خلک نور هم لکه د وټو کوشش کوي دي روان دي وزي اوس هم جیرو لوی دي ګولې او مخکې هم روتللې او د شپې د اکثر له شپې په یو بجه په کوله باندې ګولې روان ودلې او مسلمان هم کې شهیدان شول زنانا هم کې ولګېدلې او زناور هم کې ولګېدل
او د باړې اکاخیلو سیمې او بلتن توکل خان اپریدی په دې اړه وایي دا چې د باډې نه بې کوره شو خلکو د خوندي کولو دپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او دوی ته کوم ډول اسانتیاوې ورکوي په دې حق لباندې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ویاند عدنان خان وایي
دغه شان دنه مس تاسو چې څنګه وی کړه که خیر نه فرض کړه چې څه ډیسټنس من شوی نو هغه هم زموږ سره د پچې دوه کم کې هغه ته درې شو جات ور کولې شو دې کې موږ دا چې کوو چې زموږ سره کم په کم کې خلک پاتې کیږي نو هغه ته موږ د خیمه سہولت ور کول دا شان د په کم کې نو د تعلیم صحت او د خوراک چې کم ضرورت دی هغه له پوره کوو د غیر خوراکي اشیاء د کا لوخي درګي د پاره د ژوند کول د پاره نو د ضرورت سامان چې دا ورته
د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې اوس پورې د باډې نه خواوشا درې لکه کسان بې کوره شوي دي چې ځینې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته اوس د اکاخیلو امن لخکر هم د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد په دې سیمه کې مزاحمت کوي او د اکاخیلو امن لخکر ځایي خلکو ته ویلي دي چې تاسو دغه سیمه مه پرېږدئ او ضربه دلته حالات برابر شي
د خیبر ایجنسی په اړه رپورټ تاسو وره د اوس با د باجوړ ایجنسی په اړه یو رپورټ وره په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو او د حکومت ترمنځ نښته لاروانه ده چې د چارواکو په وینا تر اوسه پکې اتیش وسلوال وجري شوي دي او پنځه لس نیولې شوي هم دي دغه سي د دغه سیمې ملکانان د حکومت نه غوښتنې هم لري دا چې دغه ملکانان څه غوښتنې لري او د دې نښتې نور څه نوي تفصیلات
افغانستان د سیبی کونړ څخه راغلی طالب وسلوالو او د پاکستانی حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې د حکومتي چارواکو په وینا 28 طالب وسلوال مړ شوي او 15 ژوندې هم نیولې وو. د سلارزۍ سیمې ملک حسین خان مشال رډیو ته وویل هغوی په دې باور دي چې عام ولس نه څو تنان مړه او زخمیان شوي خو نه پوهېږي چې دا جګړه ډېر په وړو کې ځای کې روانه ده او درې ورځې پسته هم ختمه نشوا.
لکه مقصد عوام دی کنه دا په مین کې چې کومه شکړه کیږي بل لشکر چې کومه ده د دې خلکو سره مخطوړان روانو په جداغو د طرف ته پی د دې مزه وشولې نو لشکر هم بیرته په شا شو دی مخ کې نه دی تللی نور چې کومه ده نه دې د حقیقت سره تعرض نه دی کله ډرامې ډېرې غړيږي.
خاسته ګل هم د سلاردو سیمې اوسیدونکو دی هغه د هغه کلو نمونه داسې وخیل د کومو ولس چې بهر وتلی دی
او تندا توکو بابیل باټوارو امبار خان ګولو ډیر یا تفرې دا دا ټول خالی شوی دی نو جی ال دغه زما یو خوره دی کنه او هغه یو مورې په کور کې بند ناشتي و چې ډیر ګان ډز روان دی په ګان تعداد کې ډز روان دی برګي په حساب باندې د امان سره ته وای په دا کې طالبان ناشتي او د کینل له قوم را روان دی ډیر ګان ډز ور کوټه ګان ډز روان دی.
او ملک حسین خان وویل د برسدین سلارزۍ سیمه ولس هم نن سهار یو جرګه وکړه او په حکومت یو غږ وکړه.
دغه جرګه کې فیصله ملک عبدالسلام او ورکوټی خان او ملک یونس او دیلو ګلو مشترکه فیصله جرګه کړی ده چې لهدا تاسو مهرباني وکړئ ګورنمنټ په منګ کې کار مل رہی کو چرته منګ ماندی طالب لوګو عمله وکي هر څه چې وکي دا غي جوابي کاروایی به منګ کو او هغه سره به چې کوم ده کو منګ د جرګې د لارې حال کو کو د خبرو د لارې حال کو خو منګ چې کوم ده خبر
او بل خو مو د سلارزۍ سیمې د پرېکل انتظامیا د دفتر سره خبرې وشوې نو د تحصیلدار په دفتر کې ناست یو تن وویل
جګړه صورت حال دار چې بس رو فاست پاکیږي د مخ کې مومنت کوي او غوی روان دي رسته عام خلک او سره پنده کسان عوام پکې لګیدلی
د پیخي په اړه د طالب وسلوالو ملکن ډیویژن ویان سراج الدین مشال رډیو ته وویل د هغوی خطر روانه ده او نور وسلوال هم سمیتا لګل دي خو د دې خبرې تصدیق و نه کړو چې په دین خطر کې سمره تنان مړو او یا زخمیان شوی دي.
دا مشال رډیو ده.
د افغانستان د استخباراتو ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط تایید کړي چې د سراج الدین حقانی رور بدر الدین حقانی د امریکا د بی پایلټه الوتکې په یوه حمله کې وژل شوی دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د حقانی شبکې د دغه مهم مشر د بجل کېدو خبر ورکړی وو. که څه هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان د طالبانو تحریک د بدر الدین وجنه رد کړې ده. پدیڑا د کابل نا د زبیر شمن رپورٹ اور
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مسول تایید کړ چې د جلال الدین حقانی زوی بدر الدین حقانی د پنځشنبې پورس په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې وژل شوی دی. د دې ادارې یو جګپوړي مسول د نوم د نخبرېدو په شرط وویل په دې حمله کې د بدر الدین حقانی په ګډون یو شمېر نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. دغه سرچینې وویل بدر الدین حقانی له نورو بریدونو سربیره په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل د تیر کال په برید کې هم لاس درلود. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې بدر الدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د جمعې د ورځې په برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. امریکایي او یا هم پاکستانی چارواکو رسمن تر اوسه د موړی وجنه نه د تایید کړي. کچیر د بدر الدین حقانی وجنه تایید شي نو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته به لوی بریاوي. لخپل ورور سراج الدین حقانی څخه ورسته بدر الدین حقانی د دې شبکې تر ټولو مهم مشر بلل کیږي. د دې راپور تل کلو پورې په افغانستان کې وسلوالو طالبان او یا هم حقانی شبکې د بدر الدین د وجل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د طالبانو تحریک چې په وزیرستانونو کې ډیر فعالیت لري د نموړی وجنه رد کړي ده. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان رسنو ته په کونړ کې د دوی د یو قومندان مولا داد الله وجنه تایید کړه خو د بدر الدین حقانی وجنه رد کړي ده.
د صبح رشمن رپورٹ تاسو ریدوس به یو بل رپورٹ ورو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې یو غونډه شوې چې پکې د اوتمانسو مشران او دینی عالمانو لسته ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کیږي نو دوی د بیا د پاکستان خارونو پر ځای افغانستان ته کډې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو اشاره د پاکستان حکومت ورکړې خدا لا روخانه نه ده چل تبه عملیات اوشي او کنه. نور په دې ریپورت کې ورو
13 ورځ نه وخته د شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډیویژن میرالی ایدک کلی دارول العلوم نظامیه په مقام باندې د شمالي وزیرستان ایجنسی شورای مجاهدین کوم اطمانځای مشرانو علما کرامو او عام الناس یو لویه جرګه وشوه چې پکې د 2000 نه زیات مشرانو علما کرامو او عام الناس ګډون درلوده. په دغه جرګه کې مشرانو د خبره په ډاګه کړه چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د دولت سره امن معاهده برقراره ده او د دولت لخوا د امن معاهده بیا بیا مخالفت شوه خو دوی بیا هم په دې مائده باندې ټینګ ولاړ دي. شورای شمالي وزیرستان او نورو مشرانو دا هم وی چې د دولت لخوا په امنیتی پوسټو باندې خلک ازاره ولي شي چې باید ترې ډډه وشي. په دغه جرګه کې مشرانو په دې خبره زور ورکو چې د غلطه د فوزي عملیاتو خبرې روانې دي خو دولت په دې خبره خاموشه ده. دوی وی کچرته دولت عملیات کول نه غواړي نو بیا د خاموشي نه بلکې په رسمي توګه دې خبرونه رد کړي. شورای شمالي وزیرستان عوامو ته دا اعلان هم وکړو چې کچرته فوزي عملیات کیږي نو بیا د پاکستان نورو خارونو ته د اپریشن نه متاثره خلک کډه نه وړي ځکه چې دغه تب هم د دوی سره کم خصلوک نه کیږي. دوی عوامو ته اعلان وکړو چې د کډوالۍ په صورت کې د افغانستان ته کډه وکړي او دوی به د افغانستان دولت سره خبرې کوي چې یوازې به د کډوالۍ په صورت کې متاثرین کډه وړي او کوم مسلوال به په دغه متاثرینو کې افغانستان ته نه واوړي. کله چې مشال ریډیو په دغه جرګه کې ګډونوال د ګرین وزیرستان امن جرګې په خوانې مشر مولانا ګل رمضان نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وې
په داسې د اطمینځایو ملکونو علما کرام کې مد موجود وي او د وزیرستان شورا چې کې مد اړو غلې وه دوی په دا مند ټینګورای وکړه چې کوم وخت نه د میز معاهده د حکومت سره شوې ده په هغه معاهده مند میز برقراري او په هغه مند ویلوړي د خپل وطن سره د جنگ خواهش نشته. دوی دا په میز باندې جنگ نه مسلط کوي د امریکا په خوله باندې قابل فرض و تقدیر په میز باندې دوی جنگ مسلط کوي بیا میز وزیرستاني حکومت دا لوند طرف ته میز هجرات نه کوي بیا میز د افغانستان طرف ته هجرات.
دا چې د جرګې مشرانو دغه خبره د انتظامی سره شریکه کړي او کنه نو موړې زیاتوي
کاچیر دوی په میز باندې جنگ مسلط کوو بیا وزیرستاني حکومت د افغانستان طرف ته هجرات کوو او خپل چې کوم طالبان دي هغه نه کوي ته هجرات کو نو پرته هجرات د انتظامیه سره دا خبره شریک کړلې او د امیر وته ویل چې ټول مسائل په مذاکرات باندې حل کیږي او په جنگ باندې چیرته یو مسله نه دخل شوی.
دا یادونه ده چې دا په اول ځل دا چې عوامو ته د جرګې لاړه د هیواد نورو برخو ته د هجرت پر ځای د افغانستان په طرف کډه کولو اعلان شوی دی.
اوس با یو بل رپورت وورو د خیبر پختونخوا خبریالان وای چې بعضی خلک په گاډو باندې د صحافت یا د پریس بورډونه لګوي او د هغه غلط استعمال کیږي خو بل خو د پیښور پولیس هم وای چې د پولیس او د پوز د نمبر پلیټو هم غلط استعمال کیږي او د لړکی دوی کاروایی شروع کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اورو د پیښور نه د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خبریالان وایي چې د خپل ډوټي تر سره کولو لپاره دوی په خپل موټر سایکل او ګاډو باندې د پریس نمبر پلیټ یا شین بورډونه لګوي ځکه چې بعض نمځایونه حساس وي او هلته کې د عام ګاډو د ورتګ اجازت نه وي خو ولې داسې خلک هم شته چې هغوی خبریالان نه وي دغه نمبر پلیټو غلط استعمال کوي چې پکې زیاتره د ټرافیک د اصولو خلاف ورزي غلط پارکینګ یا نور غیر قانوني کارونه شامل دي. په دې حقله چې کله مونږ پیښور کې د پولیسو یو مشر ډي ایس پی امتیاز خان او پوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل پیښور د ټرافیک د پولیسو مشر ایس پی نجیب الرحمن نو پختل نو د هغوی وینا وه چې خبریالان یو ذمهوار ډله ده او باید چې دوی د دې خبرې خیال وساتي چې د دوی پیژنګلو او شناخت په غلط ډول بل څوک استعمال نه کړي.
لیکن اس اوپر پریس لکھا ہوا ہے.
کل چې یو گاڑی پام استعمال کوي او پدې باندې د پاسه د پریس بورډ لګیدلې وي نو چې کله موږ ته شکایت راشي نو د هغې خلاف قانوني کاروي کوي. خو ولې سرکاري گاډو نه علاوه د داسې بورډونو لګولو څخه قانون خو نشته دی؟ ول د دې د استعمال یو رواج جوړ شوی دی. پدې لړ کې د خبریالانو استاذ موور جوړیږي. نو د خیبر یونین آف جرنلسټ یا د خبریالانو د تنظیم مشر امجد عزیز ملک نه چې کله موږ وپوښتل نو د هغوی وینا وه ٹریفک پولیس مشر وینا وا کہ دا سہولت خبر اعلان تا دل پر ور کړ دی چې هغه خپل ذمہاری په خړول تر سره کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په شمال کې لافغان پولی او چترال سره نږدې د کلاش سیمه پرته ده. په دې سیمه کې لګیان اوسېږي چې خپل ژبه، خپل دودونه، خپل یو ځانګړی مذهب لري. په کلاش کې له شاوخوا یو کال راهیسې رواني سخت دریځې اوس د دې سیمې خلک مجبور کړي دي چې خپل دودونه پالل پرېږدي. د بلګې په توګه روزي مخکې یو شپون وسلوالو تختبولی وو او بیا یې اواچو. د کلاش اوسیدونکو د دې شپون روستو مراسم د دې ویرې له کبله دانه کړل او دې خورته اوسپارو. پرتله مراسمو د مړي ښخول لومړی پېښوا چې په کلاش کې وشوه. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د ځایی ولس او د کیلاش د بمبورې تنې د پولیسو په وینا د اختر نه درې ورځې وړاندې د کیلاش د ټولنې یو شپنکې عبادالدین چې خپل شپږ سوه ګډې بیزې د کیلاش په سیمه کې سرولې نامعلومه وسلوالو وتښتولو او بیا یې مړی د اختر په شپه وموندلی شو او بیا د کیلاش ټولنې بغیر د خپلو روایاتو زر تر زره خاورو ته وسپارلو او د درې ورځو د ګډه او غمیزو سندرو هغه رسم یې د عبادالدین د مړي نه تیر چاپیره ادا نه کړو کوم چې د کیلاش د خلکو پیړو راسی زور رسم دی. په دې لړ کې د سیمې یو ځایی خبریال ګل احمد فاروقی مشال ریډیو ته وویل
د کلاش خلک چې کله مریوشي ناغوی خپل مړي درې ورځې مانځي، رسم په دستوره کوي، فایرنګ کوي، ګډاګاری کوي، د هغه تعریفونه کوي او چې کله زره لمر شي ناغوی کې یو ورځ دستوره کوي. خدا ړومبنی واقعه وه چې په کلاش خلک دونه یریدلي دي چې هغوی د خپل مړي بغیر د رسم نه د هغوی چې کوم مذهبي رسومات کوي یا دستوري دي د هغې نه بغیر یې حق کو.
په سیمه کې د بدامنۍ او پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د ترګرۍ پیښو د چترال د کیلاش د ځانګړي کلتور څلور زره لګکۍ د یرې ترهې سره مخ کړي دي او د کیلاش د خلکو په رسمونو او رواجونو یې بد اغېز پرې باسلی دی. په دې لړ کې د کیلاش د سیمې یو اوسیدونکي نور شهیدین مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ او د ترګرۍ د پیښو له وجې دوی د تحفظ د نشوالي د احساس سره مخ دي او دوی نشي کولی چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه د پخوا په شان ولمنځي. مخکې به چې مونږ سرنګ خپلې خوشحالۍ او رسمونه لمنځل نن سبا هغسې نشو کولی ځکه چې نن سبا د هر چا په زړه کې یره تره ده چې څه نه څه بده پېښه به رامنځته شي. ولې بیا هم خلک کوشش کوي چې خپلې خوشحالۍ او رسمونه ولمنځي او په کومه بېدردۍ چې دغه شپنکې عبادالدین وژل شوی دی داسې پېښې مخکې هم رامنځته شوې دي. خو دا تازه پېښه ډېره د افسوس وړ ده او د دې له وجې د کیلاش په خلکو کې ډېره یاره ترهه خوره شوې ده. هم د کیلاش د سیمې د امنیت په اړه مې چې کله د چترال د ډي سي او رحمت الله وزیر سره د تماس نیولو په بیا بیا هڅه وکړه نو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. خو د بمبورې تانې د پولیسو مشر اس ایچ او سعید الله مشال ریډیو ته وویل چې کوم ځای کې د کیلاش خلک اوسېږي هغلته کې دوی امنیت ټینګ ساتلی دی خو د کیلاش لری پرتو ځنګلونو ته دوی نشي تللی او پاکستان افغانستان پوله ترې هم ډېره لری ده.
تقریباً
او د چترال ځای خبريال ګل احمد فاروقي مشاد ریډیو ته ویل
او خاصکر چترال سکوف او چترال بارډر پولیس کوم دی یا بارډر فورس چې دی پکا دار چې دا خار نه بارو دی د پیچ کوم جوړې دی چوکې دی او دا د بارډر باندې ته شپشي او بلکې بارډر راته ویل چوکې جوړې کی یا ورکوري جوړې کی یا پوسټره جوړې کی نو دی اته کې چې مشته شي نو دا به چې دا بارډر به محفوظ شي
دا یادونه ولدا چې سمو د وړاندې مدني ټولر هم د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه کړې و چې د کیلاش د لرغونی کلتور د حفاظت لپاره دی کیلاش یو نړیوال میراث یا ورلد هریټیج سایت وګرځول شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته یو نیمه بجه شوې ده د اسرار الممن بلند خبرونه واورو.
د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کمرابات سیمه کې په کورونو د مټر ګولې راپیوتې دي چې په کې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوې دي او پنځه نور جوبل دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان بدودین حقانی د وژلو پخلې کړې. د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي وایي د تیرې جمعې په ورځ د جنوبي او شمالي وزیرستان ترمنځ په پوله باندې تر سره شو درې ډرون بدونو کې د وسلوالې ډلې ایست ترکستان موومنټ پنځه وسلوال وژل شوي. د کندهار چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو تیره اونۍ د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې یوولس ملکیان وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو کارکوونکي وایي له دمشق ښار سره نږدې په یو ښارګوټي کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړي موندل شوي دي. د ایران په کوربتوب نن په تهران کې د 140 ترکیه پذیر هیوادونو کانفرنس شروع کیږي او په چین کې بس له یو ټرک سره جنګېدلې ده چې په کې 23 کسان وژل شوي دي.
د اسرار الممن نلند خبرینه تاسو اوریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې دریاس مساخیل نو ورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل اداریې کې د وزیر اعظم عدالت ته د پېښې په اړه لیک کړی دی او وایي چې په دغه حواله ایوان صدر کې د اعلی پای غونډه هم وشوه چې پکې اکثریت دا مشوره ورکړه چې وزیر اعظم د عدالت ته نه ځي. خو ولې د ولسمشر خیال دی چې عدلیې سره څه قسمه تاوتریخوالی نه دی پکار. اداریا خیره کې وایي چې سپریم کورټ تر ټولو معتبره او مقدسه اداره ده او د ملک یو اهم ستن ده، نو ځکه د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې د انارو معامله کې یو داسې لار راوستې شي چې جمهوریت ته زیان ونه رسي. اوس چې ټول ټاکنو کې یو څو میاشتې پاتې دي، دا به ډېره ښه وي چې هر څه په سم ډول ترسره شي او داسې قسمه فیصلې په ولس پرېښودی شي چې هغوی دې ته څنګه ګوري. دا فیصله به ټول ټاکنو کې وشي. د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل اداري کې لیکي چې د پاکستانی روپې په مقابله کې د ډالر بیا یو وار بیا لوړه شوې ده او په انټر بینک کې اوسنی نرخ 4.9 روپې او 10 پیسې چلیږي. اداري وایي چې د پاکستان زر مبادله په ذخیره د مخکې نه دباو دی او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته د 400 ملیونه ډالرو قرض واپس کولو سره به دا د باو لا زیات شي چې ورسره به د روپۍ قدر هم را کم شي او دا شان به د غیر ملکی قرضو حجم لا سیوا شي او ورسره به ګرانی هم زیات شي. اداري مخکې وایي چې حکومت له پکار دي چې د نړیوالو ادارو خصوصا IMF او نړیوال بانک نه د قرض اغستو کې کمی راولي او که ضروري وي نو د دې لپاره د پارلیمان کې قانون سازي وکړي او ورسره دې د تیلو راغوښتل هم کم کړي، ځکه چې نړیواله منډې کې د تیلو نرخونه هم ډیر اوچت دي. نو دې سره به هم پاکستان ته د قرض اغستو ضرورت کم پیخیږي. باید چې داسې پالیسي خپلې کړي شي چې ورسره قرض اغستل کم شي، نو د دې بوج به د زر مبادله په ذخیرو نه پریوزي او نه به د روپۍ قدر کمیږي. او د اردو ژبې بل ورځپاڼه جنگ پلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم رجا پرویز اشرف د داخله چارو وزیر رحمان ملک ته هدایت کړی دی چې ملک کې د موبایل سرویس غلط استعمال مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي. ادارې لیکي چې د موبایل صنعت په ټوله نړۍ کې ډېر په تیزۍ سره ترقی کوي او دا نه یوازې د کروڑونو انسانانو ترمنځ د رابطې یو ذریعه ده، بلکې سرمایه‌کاری هم خزریه ده او دا بندول په هیڅ توګه ممکن نه دي. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې موبایل سیم اغستونکو لپاره غیر ملکیان خپل پاسپورت کاپی جمع کوي. د غرنګ ملکی وګړي هم د خپل شناختی کارت کاپی ورکولو سره سیم اخلي. خو بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې د بی احتیاطۍ له وجې دا سیمونه د شرخوخو په لاس ورغلي دي چې له وجې یو شمېر د ترهګرۍ کاروایانو کې استعمالیږي. نو حکومت له پکار دي چې هغه ټول سیمونه بند کړي کوم چې د شناختی کارت د کاپی یا تصدیق نه بغیر ورکړي شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز انټرنیشنل په خپل یو مقاله کې لیکي په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پر پوځي عملیاتو باز شوې ده. بل پلو امریکای روزپانې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د انټرنیټي یا سایبر حملو په اړه یو لیکنه کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ګلای اسنورو.
دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د پخوانی سفارتکار ظفر هلالي په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې. د لیکوال په وینا د فوج لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو نه ډډه کولو کې یو خبره ده کیږي چې په هیواد کې فوج یو داسې باوري اداره ده چې خلک پرې اعتماد کوي، نو فوجي عملیاتو سره د ادارې ته زیان رسیدې شي. د دې ترڅنګ دا هیواد د فوجي عملیاتو نتیجې هم نشي زغملی. لیکوال وایي د هغوی په فکر نه هم یو ملګری او نه هم دښمن دا دلیل ومني. لیکوال چتبی چې یو بل خبر ډیره حیرانوونکې ده چې فوج وای د شمالي وزیرستان عملیات په داسې سیاسي نتیجې را برسېره کړي چې سنبال به نه کړي، نو د دې په فکر د پاکستان په فوج کې د نیم نه زیات سیاستدانان دي نه چې فوجیان. لیکوال وای د پاکستان فوج مشر جنرال کیانی ترجیحاتو ته کتنه وکړو، نو دا خبره یاده کوي چې تر هغه پورې دوی انتظار کوي چې تحریک طالبان پاکستان په سوات او په بونیر کې خپل عملداري پخ کړي. د لیکوال په وینا فوج په هغه وخت کې هم انتظار کوي چې وسلوالو په ولس ظلمونه کول او خلک یې حلالول. د سوات خونی چوک او د طالبانو زیاتو د خلک راپاره نه کړل او په ورځپاڼو کې به د طالبانو د ظلمونو لوی سرخی راتللې. د لیکوال په خبره فوج هله کاروای وکړه چې کله چاند بیبي طالبانو ووهله او د هغې چغې خلکو واورېدي، نو کیانی دا خبره محسوسه کړه چې ولس مرستې ترلاسه کړه او فوجي عملیات کول پکار دي. د لیکوال په وینا د هیواد خارجه پالیسي چې له مودو راهیسې جمود ښکار ده کې بدلون به هم د فوج په خوخه راځي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا فوج د مخالفینو پر ضد سایبر بریدونه پیل کړي دي. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي لیفټننټ جنرال ریچارډ پی ملز د خولي وای چې په افغانستان کې د امریکایي کمانډر په حیث په 2010 کال کې په موثر ډول سایبر عملیات کړي وو. ملر زیاتوي چې هغوی د دښمنانو په نیټورک یا جال کې ورننوتی وو او لزان یې دفاع کړي وو. د دې ترڅنګ د دښمنانو هغه هڅې هم شنډې کړي چې غوښتل یې دوی عملیات زیانمن کړي. ورسپانلی کې چې د امریکا دفاعي پلان جوړونکې له 1300 کلونو راهیسي دا پالیسی جوړوي چې د دښمنانو لخوا د سایبر بریدونو مخه ونیسي، او دا په دې رستو کې څرګنده شوه چې امریکا په دې لړ کې یو جدید او موثر پروګرام جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان لسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې ویلي د هیواد پر ختیځو سیمو له پاکستانه د ورل شوو توغندیو په مسلې کې د بهرنیو چارو وزیر سم ګام وانخلي، نو وزیر به د کورنو او دفاعي چارو وزیرانو په توګه به صلاحیت کړي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې پر دې موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لاړ شي، خو دا وزارت وایي دومره واک نه لري چې دا کار وکړي. په دې اړه د جمیله ظریف دا رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو له امله د دفاع او کورنۍ چارو وزیران بې صلاحیته کړي، وایي د بهرنۍ چارو وزارت هم د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د ولسی جرګې په سپارښتنو عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د شنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې وویل چې که د بهرنۍ چارو وزارت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، نو د کورنۍ چارو او دفاع سلبه اعتماد شوي وزیرانو په سرنوشت به اخته شي. دوی وایي ولسی جرګې د بهرنۍ چارو له وزارت نه غوښتي وو چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو مسله د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالو ملګرو سره مطرح کړي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. د ولسی جرګې دوه غړي سید حسین عالمی بلخی او فوزیه ناصریار په دې اړه داسې وایي:
په همدې تالار کې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې زه پوه شوم وکیلان له موږ څخه د پاکستان د راکټي حملو د بندولو په هکله دوې غوښتنې لري. یو دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک واستوو، او بل دا چې د افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو مرسته وغواړو. خو له هغه وخت څخه یوه نیمه میاشت تېره سوه، مګر د بهرنیو چارو وزارت کوم اقدام نه دی کړی.
اگر وزیر خارجه
که چیرې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو عمل ونه کړي، د تیرو دوه نورو وزیرانو په سرنوشت به اخته شي.
قریب چار میشه
د رپورټونو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو کونړ او نورستان شاوخوا 4000 راکټونه لګیدلي چې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه کورنۍ هم له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. سره له دې چې ولسی جرګه د پاکستان له لوري د راکټونو د بندولو مسله د بهرنیو چارو وزارت پورې تړلې بولي، او وایي چې باید د بهرنیو چارو وزارت دا مسله د امنیت شورا ته وړاندې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې مسلې راجع کول د بهرنیو چارو وزارت له صلاحیته پورته خبره ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل چې دوی نشي کولای دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دا موضوع باید د افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مطرح کړي کنه. دا د بهرنیو چارو وزارت صلاحیت نه وتلې خبره ده. په دې حق باندې باید د دولت په سطحه باندې یو تصمیم ونیول شي چې دغه وروسته د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د بهرنیو سیاست اجرا کوونکي قصدا په صفت باندې هغه تصمیم عملي کوي. ولې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ابتکار باندې او په خپل اختیار باندې دا تصمیم نشي نیولی؟
ولسی جرګه شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان له لوري په یو شمېر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو د نه بندولو په خاطر د کورنۍ چارو او دفاع وزیران عبدالرحیم وردک او بسم الله محمدي بې صلاحیته کړل. په ورته وخت کې په امریکا او ناټو ځواکونو هم انتقادونه کیږي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. خو د ناټو ځواکونو ویان ګوینټر کرټس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو درې اړخیزه غونډه مهمه بللې وه.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. په پاکستان کې د سی این این ټلویزیون خبریال رضا سیاه په دې هیواد کې د مقدساتو سپکاوي ضد قانون په اړه یوه لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي په ټولنه کې د واک ځینې مرکزونه دي چې بدلون نه مني. مقاله وایي تر هغو چې د ولس مرستې نه وي د بدلون لپاره سیاسي هوډ نشي پیدا کېدی. د دې مقالې نور مهم ټکي د شاهین بنیري نه اورو.
د پاکستان د قانون تر مخه که څوک د اسلام د مقدس کتاب یا پیغمبر سپکاوی وکړي نو دا یو جرم دی او سزا یې تل عمری قید یا مرګ او یا جرمانه ده. په پاکستان کې د جنا انسټیټیوټ په نامه د یو څېړنیز مرکز د مخه د مذهبي عقیدو او دودونو د حفاظت لپاره په کال 1968 کې د برتانیې د حکومت لخوا یو قانون جوړ کړی شوی و. د 1978 په لسیزه کې د پاکستان سخت دریځه فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق د قانون کې بدلون راوسته او د تل عمری قید او مرګ سزاګانې پکې شامل کړې. ناقدین وایي ډیرو خلکو د قانون د خپلو ذاتی دښمنیو د پاللو او په اقلیتونو د ظلم لپاره په کار راوسته. د جنا انسټیټیوټ چارواکي وایي د کال 1979 او 1982 ترمنځ د مذهب د سپکاوي د نهو پیښو خبر ورکړی شوی و، خو ولې په تیرو 15 کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیدلې ده. د سینن په بلاک کې لیکل شوی په کال 2010 کې د آسیا بیبي په نوم یوې عیسوي خوارکښې ته وروسته د هغې د مرګ سزا واورول شوه کله چې د هغې یوې همکارې په هغې د اسلام د سپکاوي تور پورې کړه. د آسیا بیبي د سزا نه څو میاشتې وروسته د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شهزاد بټي د مذهب د سپکاوي په قانون یا بلاس په میلا کې د بدلون غوښتنه وکړه او دواړه وژل شو. د 1910 کال د مئی په میاشت کې وسلوالو په دوو جماعتونو بریدونه وکړه او د احمدي فرقې سره تړلي لس کم سل کسانې ووژل. د آسم سجاد په نوم د قائد اعظم پوهنتون یو استاد لیکوال ته ویلي په ټولنه کې د طاقت ځینې مرکزونه دي چې بدلون نه غواړي. د ټولنې ډېر خلک د هر څه زغمي او ګیر چاپیره د ویرې له کبله سوغ نشي کولی. عمومي تاثر دا دی چې سر ښکته ساته او په دې معامله کې ځان مخکیل کوه، ځکه چې که څوک داسې وکړي نو یا به جیل ته ځي او یا به وژل کېږي. لیکوال د اسم سجاد دخلی لیکي تر سو پورې چې د ولس مرسته نه وي د بدون لپاره یو سیاسي عزم نشي پیدا کېدی او تر سو چې سیاسي عزم نه وي د ولس مرسته نشي ترلاسه کېدی. دا داسې ده لکه چې څوک پوښتي چې ها مخکې پیدا شوی وه او که چرګه.
د شاهین بنیری رپورټ تاسو اوریده. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د بختر ستوري. دا پروګرام درته زمونږ همکار باز محمد عابد وړاندې کوي، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه دی. په نننۍ خبرونه کې به د اختر په مناسبت د نویو پښتو فلمونو په لړ کې د ننګرهاري او پیښوري په نوم فلم باندې رپورټ ولرو. بیا به د وتلي سندرغاړي خاطرې نغمې یو مرکه درته وړاندې کړو او په اخیر کې به په جلال آباد کې د یوې اختریزي مشاعرې حال هم درکړو. رازو لومړی رپورت تا د کوچنی اختر په مناسبت په جلال آباد کې 15 داسې پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې د لری او بری پښتونخوا فلمی اداکارانو په ګډه جوړ کړي وو. خو دا فلمونه د سینماګانو د ودانیو تر چت لاندې نه، بلکې د تمبوانو یا خیمو تر چتر لاندې ننداره کېدل. په دې فلمونو کې یو هم ننګرهارې او پېښورې وو چې تر نورو هغوی یې ډېر کتونکي لرل. دغه فلم چې پوره شپږ ورځې وچلېد، هره ورځ 15 ځلې ښودل کېدو چې ننداره کوونکي له کتو څخه خوښ وو. د ستوري وپا په نوم یو تنځوان چې پیدایش په پېښور کې شوې او ډېر عمر یې حمل ته تیر کړی، وایي چې د فلم په لیدو یې تیر یادونه ور په زړه شول.
موږ په پېښور کې ډېر عمر تیر کړی دی، پېښور کې پیدایش شوی دی، او دا فلم چې موږ ولیدو دا ډېر ښایسته فلم او زموږ ته د پېښور تیر یادونه را په زړه کړه. دی فلم په دې فلم کې داسې کوشش شوی چې ننګرهار پېښور یو دی.
یو بل تنځوان هم د فلم په اړه خپل احساسات سدارنګه څرګند کړل.
نوم یې مل دی، هغه کوم فلم چې دوی جوړ کړی دی ننګرهار او کې خبره په خلکو ته وخه زیره ورکی چې نه خبر او نګرار دا یو ده سره یو کور ده یو ولس ده ټول پښتانه دي. موبایل چې منګه د ننګرهار او د پېښور کمرونه چې دی هغه سره لاس یو خپل ځوانانو ته وخی چې منګه سب کار څوک څه شه دا وطن غواړي دلته څه شه اړتیا ده څه شه ضرورت ده هغه په دې فلم کې پروت ده.
د فلم کیسه لیکونکي حافظ ساحل ده. بیا وایي چې دغه فلم په لیکلو په نړۍ کې میشتو پښتنو ته پیغام ورکوي چې ځانونه وپیژني او په لره بره پښتونخوا کې پښتانه له بدبختۍ څخه راوباسي.
پښتون چې تر مشهد نه تر ډیلی پورې رسېدلی و په جهان کې د پښتون نوم و، خو نن افسوس هغه پښتون په خپل کور کې د ولګې مړ کېږي. پښتون د خلک په پته کتل کېږي، پښتون تروریست دی، پښتون دغه دی. ما ځان ته په ننګرهار او په پېښور نه دی کړی، لیکن په ټوله نړۍ کې کوم پښتون ته ما پیغام ورکړی چې پښتون ځان وپیژني. دغه بدبختي کوم په افغانستان کې دا په کوزه پښتونخوا کې دا دغه بدبختي دې مخه بد مونیسو.
د فلم یو تن مرکزی لوبغاړی جانولی خوخو چې فلم یې تر نورو هغو ډیر کتونکي لري.
د دې کې ډیره خسته خسته مکالمې ده د پښتنو چې زه افغان چې درې ځل مې انګلستانیانو د ماتې ورکړې ده، او زه افغان چې پرون مې روسان د خیبر منې کړه. ډیره خسته خسته مکالمې په کابل ساحل لیکلې. ستونزې شته هغه دا دي چې ګرمي ده او موږ تمبو لګولې، نو ډیره زیاته ګرمي ده. نو زه د خپل وطنوال نه ډیر زیات راضي یم، ډیر زیات نه خوشاله یم چې دا په ګرمۍ کې او دا زما فلم ګورې. نو واقعا چې دا موږ سره مینه لري.
په دې فلم کې په افغان فلمی لوبغاړي جانولی سربیره جانگیر خان، محمد حسین سواتی او په خزینه لوبغاړو کې کیرن مرکزی رولونه لوبولی دي. د فلم ډایرکټر ظاهر خان ارمانی دی او پروډوسر یې بریالی دی چې د درې لکو افغانیو په لګښت یې ننګرهارې او پېښورې فلم جوړ کړی دی. یاد دی وی چې په جلال آباد کې د کورنیو جنگونو لمخه یو شخصي او یو دولتي سینما و چې د جنگ د لمبو خوراک شوی، چې تر اوسه یې په جوړېدو نه دولت غور کړي او نه هم ولسی وګړو کله له دولت څخه د سینما د جوړېدو جدي غوښتنه کړې ده. ځکه خو د تیرو څو کلونو راهیسې په اخترونو او ځانګړو ملي مناسبتونو کې د تمبوانو یا خیمو لاندې خلک فلمونه ګوري. باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په لره بره پښتونخوا کې د خاپیرۍ نغمې نوم د سندرې یو مجسم تصویر دی. د پښتو موسیقۍ مینوال د نغمې سندرې د زړه په غوږونو اوري او د روح ژورو ته یې کیباسي. سکل نغمه د پاکستان حکومت په صدارتي تمغه نازولې چې د مشال راډیو همکار نجیب امیر ورسره په همدې اړه مرکه کړي. په ګډه یې اورو.
نغمه جان، په سر کې خو درته مبارکي وایو. داسې اوریدل کیږي چې د پاکستان حکومت د فن د دنیا ډیر لوی ایوارډ، صدارتي ایوارډ تاسو ته درکړی دی. په دې باندې ستاسو احساسات څه دي؟
دا یوازې زما لپاره د فخر ځای نه ده، د پښتنو د ثقافت لپاره پوره پښتون قوم په دې باندې باید وویاړيږي. یعنی بل مرګ له خوانه دومره ونازول شوم، نو دا د افتخار ځای ده ما لپاره.
نغمه جانې، تاسو خو ډیر وخت په پاکستان کې هم تیر کړی، دلته مو د پښتنو چینلونو ته سندرې ویلې دي، خدمت مو کړی په لر او بر کې د پښتنو لپاره. دوی څنګه تاسو ته پام شو؟ په دې کار باندې څومره خوشحاله یې چې د پاکستان حکومت تاسو ته تمغه امتیاز درکوي؟
د
مخه میا صاحب افتخار حسین لخوا د اطلاعات او کلتور مشر دی دا وی لخوا ما ته پیشنهاد شوی او تقریبا یو څلور پنځه میا شي د مخ تاسو د لارو بالو پښتنو د لپاره دومره کار کړی دی د قوم د لپاره د ژبې د لپاره تاسو یګانه خزه یاستی ډېر لیزلی مې کړی دی یعنی خپل ځواني خپل ژوند او خپل ټول عمر مو په دغه لاره کې مصرف کړي یعنی ډېر نو دا پیشنهاد ماته د مخه شوی او منظوري اوس رالله نو دا دوه ورځې کېږي چې ما ته د ټلیفون د دوی د خوا څخه او ما ته یې تبریکیانې راکړلې چې تاسو داسې یو تمرۍ امتیاز مډال منظور شوی دی نو زه ممکن ډېر زیاته خوشحاله شوم ملکه بس کم هغه بنده چې دومره کار کوي زحمت باسي ښه ده چې د یو خوا نه پوه شي چې کره چې دا زما زحمت یا دا زما منت یا دغه قوم متوجه ده.
نغمه جانې تاسو ته د پاکستان حکومت دغه ستاره امتیاز چې درکوي تمغه امتیاز د دې پروسه و سوي اعلان خو دوی وکړو دغه تمغه یا د جایزه به تاسو ته کله درکول کی؟
د دوی به بیا خپل یو پروګرام یو وروسته له اختره څونه وخت به نیسي دا ماته نه ده معلومه چې بیا څه وخت ما غواړي او څه وخت مډال ماته تسلیموي نو بیا غږ د دوی لخوا ده.
د دې نه پس بیا به تاسو سره نورو هنرمندانو چې اړیکه نیولې مبارکي درته وایي د پښتونخوا هنرمندان چې دي تاسو سره پیژني یا ځایي خلک یا د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو د وزیر تاسو مخکې یادونه وکړه د میا افتخار حسین تاسو سره تماسونه نیول شوي ولس څومره خوشاله دی د پښتونخوا حکومت څومره خوشاله دی ځایي هنرمندان یا افغان هنرمندان تاسو سره اړیکه نیسي څه وایي په دې وړ باندې؟ بلې
بلې میا صاحب ما سره په تماس کې شو پرونی ما ته ټلیفون وکړ ماته مبارکانې راکړلې او واقعا د هغوی نه ډېره زیاته مننه کوم چې په هغه کې هم د دوی راتلا شو نو همداسې ټول پښتنو هنرمندان ما ته ټلیفونونه وکړې ماتې تبریکي راکړلې او بعضې خلک چې خبرېږي روز مره ما ته همدا ټلیفونان راځي او ما ته دا تبریکي مبارکانې راکوي.
نو د افغانستان حکومت نه څه هیله لرې؟ هلته خو د فن دپاره نن سبا کارونه روان دي ته به ترې مطمئنه یې یا به نه یې؟ خو زمونږ نازولي هنرمندان لکه درواخلی تاسې په مسافرۍ کې اوسېږي په نورو هېوادونو کې اوسېږي د هغه ځای هېوادونه هغوی ته هېوادونه ورکوي د افغانستان حکومت له څه کول په کار دی؟
مخکې مو وویل چې افغانستان حکومت خپلو دغه اخته دي په خپل غم اخته دي هېڅ هنر او موسیقي او هنرمندان یې بېخي فراموش شوي دي هلته داسې یو حالات راغلی ده چې مونږ ته توجه نه ورکوي او مونږ خپله کوشش ده چې مونږ خپله ځان سپورټ کوو خپله زیار او زحمت مو ایفاده او نه یو مایوس شوي مونږ ته هېڅ څه تر اوسه توجه نه ده کړې یقینا د افغانستان حکومت لخوا داسې تشویق شوی وم یو مډال ماته لاسته راغلی وای زه خو هغه خو ماته ډېر زیات لاسچنده د افتخار ځای و ځکه چې خپل حکومت لخوا زه ماته شو مګم تر اوسه ماته نه ټول هنرمندان دا ګیله ځینې لري تر اوسه داسې یو خاص توجه نه ده شوی نو هیله کومه چې دا د دوی لپاره هم دا یو خبره یې وروسته کوه هنرمندان باید تشویق کړي او داسې قدردانی یې ورته وکړي نو کېدای شي وروسته دوی به هم متوجه شي دې خبرې ته.
نغمه جانې نن سبا چې ګورو د افغانستان او پاکستان اړیکې د سرحدي معاملاتو پر سر یو څه د ستونزو سره مخ دي مثلا په کونړ کې ځینې پیښې شوې دي په افغانستان کې چې واورې عموما خلک د پاکستان پر ضد غږیږي هنرمندان څه کولی شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره؟
نجیب جان دا خو ډېر ښایسته پوښتنه مو وکړله او هنرمندان همیشه په دې جنګو کې په دې پداسې حالاتو کې خپل رول خلو بولی دی او خېلو بوي ځکه چې زمونږ یو سندره چې دا یو باندې اټوم نه ډیر تاثیر لري نو زمونږ هم دا کوشش کوو په دې باندې موږ ډیر زیات خفه یو چې دغه سي حالات نن سبا د افغانستان او پاکستان په ماینس کې ایجاد شوی دا او دا واقعیت نه ده معلوم چې واقعیت څه شي ده وی باید دغه سي وځه باید را نه شي موږ په دې باندې زیات خفه یو ډیر افغانان دلته اوسېږي بیا الله روبر پښتانه سره بېخي ځکه ورونه د سیم ژوند لري موږ کوشش کوو او موږ دغه خواست ده چې خدای دې هېڅ وخت د افغانستان او پاکستان په ماینس کې تاوتریخوالی نه زیاتوي.
یو پښتنه بله دا چې د دې ایوارډ لاسته راوړل به ستاسو په فنی دنیا کې څه تغیرات پر اولی څه نوي احساسات لري راتلونکو کارونو باندې به دا اغیز ولري؟
زه خو همیشه ته په تلاش کوم نو داسې نه چې اوس د دې مډال په خاطر به بیا زه داسې یو دغه وکړم که دا مډال ما ته نه و راکول شوی دا خو دغه خبره ده زما دپاره د خپل پښتون قوم دپاره د خپل ژبې دپاره زه همیشه زیل کوم کدا شی مدال ما ترا کول شوی وای کنه وای شوی زه همیشه خپل د وطن او د خپل خلق او د خپل ژبې او ثقافت خدمت لپاره همیشه خپل وخت ما وخت کړی دی او خدمت وکوم ورته.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو په لره بره پښتونخوا کې چې په سلګونه ادبي ټولنې او جرګې په فعالیت بوختې دي د تنقیدي غونډو په ترڅ کې مشاعرې هم کوي. همدا ټولنې او جرګې د غونډو تر څنګ په ځانګړو مناسبتونو او کلتوري ارزښتونو ځانګړې مشاعرې هم جوړوي. ختیځ ادبي بهیر چې د تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې په جلال آباد کې فعالیت پیل کړی بل پنځم غونډي اختریزي مشاعرې ته ځانګړې کړې وه. بختیار سایل د اختر په ویړ لخپل معشوق غوښتنه کوي.
رازا رازا اختر دې مینا کوا اختر دې پما او تا جانانا شیبه شیبه اختر دې او ساحل اور وانخلې لمبا لمبا اختر دې.
محمود خزان د یتیمانو اختر جړلو
کلی په کلی چون په چون اختر دے پچا خادی دا پچا غم اختر دے بے پلار زوی په غریو کې مور تا وایل بے پلار زوی په غریو کې مور تا وایل جامع منشتہ او دا هم اختر دے بیگای کور باندې بمبا شوی دے دی کورنۍ باندې ماتم اختر دے هری جانا نظر تسوال کوما سورج کلی کې شا تم اختر دے په بل وطن کې مسافر آشنا بیتا بے خوندا په قسم اختر دے خزان سبوی اختر دے رنزور چرو صورت وی هر قدم اختر دے
امل مړوند اختر پشپ د سهار په انتظار دی.
بیا پوخ کو میرنا د اختر شپه ده بی لتا چې مینن شپه ده اختر شپه ده په ورغوی نامه د آشنا ګل کړه پریوګده د خپګه د اختر شپه ده او زه بچا ته د اختر خوشحالي وکړم مور میمړه ده د اختر شپه ده یو سړی د یار د وصل شي بی شمار یو سړی باندې وګده د اختر شپه ده لکه رنگ زما د زړی وی اخیسته په نکریزو باندې
عبدالعزیز شجاع زکه اختر خو خوی چې دیدن ته پکې بهانه جوړیږي.
راوړه خوشحالی ځان سره بیا اختر لمانځو په خوښۍ او په خندا اختر شپ کې دیدن ته بهانه جوړه هر سنه می خوښ دی په والله اختر او کومه لیوانی بداسې غږ وکړي ستا دې مبارک شي نن شجاع اختر.
احسان الله زلان ته د قربت د محل اخترونه بزړه شوي دي.
د مودو به انتظار چې اخترو په هغه ورځ به بمبارو چې اخترو ډېرو خلکو په مړه خېټه لمانځلو خو غریب کور کې نهارو چې اخترو ښه مې یاد دي چې هر چا په کې راټولو پردی کلی پردی خارو چې اخترو چې کوچنی وم خوږې مور به ښکلولم دا سپرلی او دا بهارو چې اخترو.
دا مشاعره چې د جلال آباد په سپینګر هوټل کې جوړه شوې وه تر اویا تنو پورې شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی و. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
من ایغی جهان سورم
عن چشمه حیوانم. تماشا بین
در بادی این روزم
کیفیت فردا بین
بین خند بزنی ریمان
صد عالم رنا بین
صد فوقت غلطان بین
صد گنبد خضرا بین
من کسوت
پیراهن یزدانم
خورشید پدامانم
پنجم به گریبانم
در من نگری هیچم
در خود نگری جانم
من تیغ جهان سورم
من چشمه حیوانم